درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ایرانی چارواکی وایي شاوخوا 2500 ایرانی لارې د دوغارون او اسلام کلا په بندرونو کې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما رسنۍ د دوغارون په پوله کې د سرحدي چارواکو له قوله ویلي چې دا لارې له 9 تر 14 شپې کېږي چې ایران ته د ننوتلو په تمه دي. د ایران سرحدي چارواکو ویلي دي چې د ایرانی لاریو درېدل د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دي، خو د طالبان حکومت روزه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو کی وای دوی اوس مهال یو پلان پلی کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې ایرانی لارې په بدل کې یوې افغان لارې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله د طالبانو حکومت او افغان سوداګر هڅه کوي چې د بدیل په توګه له ایران او منځنۍ آسیا هیوادونو څخه کار واخلي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ 5 فصل د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د فوټبال د فدراسیون اعلامی ویل چې د تورنمنت په لومړۍ ورځ 2 لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې چې د استقلال کابل او ابو مسلم فرا ترمنځ ترسره شوه، ابو مسلم فرا 5-0 وګټله. په دویمه لوبه کې خراسان فاریاب د جوانان پیروزی کابل ته 2-1 مات ورکړه. دا سیالي چې د لسو غوره ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، تیر کال اتلولی ابو مسلم فرا ټیم ګټلی وه. د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې په اړه د پلان په اړه خبرې وکړي. د کیف متحدین وایي دغه 28 مادیز پلان تر ډیره بریده د مسکو ګټې خوندي کوي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري یې د E3 یا برتانیې، فرانسې او جرمني لخوا کیږي، د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی یې افشا شوی، اندېښنه څرګنده کړې ده. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخه امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې د کرملین ډیری غوښتنې منعکسوي. د دغه پلان سره سم به اوکراین د لوهانسک او دونیسک سیمو او کریمیا څخه لاس اخلي او د خپل اردو حجم به محدودوي. دغه راز له کیف غوښتل کیږي چې د یو قانون له مخې ناټو سره د اوکراین له یو ځای کېدو لاس واخلي. د ناټو ځواکونو په ځای پر ځای کېدو هم محدودیتونه لګوي او په روسیې باندې لګول شوي مالی تعزیرات کموي. په مقابل کې اوکراین یو ډول امنیتي ضمانتونه چې د پاموړ به یې د امریکا لخوا وي ترلاسه کوي. دغه هیواد له اروپایي اتحادیې سره یو ځای کیږي او مالی امتیازات هم ترلاسه کوي. دغه راز له روسیې غوښتل کیږي چې د اوکراین له ځینو هغو سیمو چې اوس یې تر اشغال لاندې دي ووځي. او په داسې حال کې چې د ایران 2 ایلیوشن الوتکې و هلیکوپټرې او شاوخوا 400 کسان د هیواد په شمال ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مړه کولو هلې ځلې کوي او بهرنۍ مرستې هم غوښتې. ګاونډۍ ترکیې د اطفایې الوتکې ورلیږلې دي. د کسپین سمندرګي په 1000 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونیسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 25 تر 50 میلیون کلونو عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا دولتي خبری آژانس ریپورت ورکړ چې هغه اور چې د نومبر میاشتې په پیل کې په دغو ځنګلونو کې لګیدلی وو او مړ کړی شو، د نومبر په 15مه بیا لګیدلی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک لخوا قراردادي شرکتونو ته د میلیونو ډالرو د بیا ورکړې د بهیر د پیل اعلان کوي.
افغانستان او د افغانانو لپاره یو ښه خبر دی. د نړیوال بانک پروژې داسې تدبیر لري او ډیزاینیږي چې ګټه خلکو ته ورسی.
د افغانستان او ایران د سوداګری خونو ترمنځ د همکاري تړون
ډیر زر به زمونږ تجارت او زمونږ کاروبار د ایران سره نورم کشي او هغه مشکلات چې مونږ د ایران سره لرو د دغې لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله ورسره حل شي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزیو کلنۍ آزموینه پنځشوي خو جونې بال شپږم ټولګي ورسته په کور کېنی.
زما هیله دا وه چې و ډاکټر شم خو بعد وخت نه چې اوس نشو کولی خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د نړیوال بانک لخوا د پروژو او قراردادی شرکتونو د پیسو د ورکولو د بهیر د پیل اعلان کړی دی. د وزارت په یو تازه خبر پانه کې ویلي دی چې نړیوال بانک له قراردادی شرکتونو شاوخوا 45 میلیون ډالر پوروړی دی چې ټاکل شوی دا پیسې په څلورو مرحلو کې ورکړي. یو شمیر کارپوهانو آزادی رادیو سره خبرو کې وویل چې دا یو مثبت ګام دی چې کولای شي په مستقیم ډول د افغانستان په اقتصاد تاثیر وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د نړیوال بانک لخوا د پروژو او قراردادي شرکتونو د پیسو د بیا ورکړې بهیر پیل شوی دی. د وزارت په هغه بیان کې چې د شنبې په ورځ د نومبر په 20مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، زیاته کړی چې نړیوال بانک اوس چمتو دی چې د هغو پروژو او قراردادي شرکتونو پیسې بیا ورکړي چې اسناد یې د طالبانو د حکومت له راتګ مخه بشپړ او پروسس شوي وو. د طالبانو د مالی وزارت په ټکو د دې پیسو د بیا ورکړې بهیر چې په خبر پاڼه کې 45 میلیون ډالر یاد شوي، د نړیوال بانک د څارنې ټیم ٹی پی ایم اے او د دې وزارت لخوا د اسنادو لوبیا کتنې او نهایی کېدو وروسته پیل شوی او اوس مهال په څلورو مرحلو کې د پلي کېدو په حال کې دی. په بیان کې راغلي چې په لومړي پړاو کې به 9.3 میلیون ډالر په مستقیم ډول د نړیوال بانک لخوا بهرنیو قراردادي شرکتونو ته ورکړل شي او په دوهم پړاو کې چې اوس پیل شوی 14.8 میلیون ډالر به د مالی وزارت له لارې شرکتونو ته ورکړل شي. د مالی وزارت په ټکو د دریم او څلورم پړاو لپاره به هم پورونه په نوبتي توګه ورکړل شي. یو شمیر کارپوهان له دې ډلې د نړیوال بانک پخوانی لوړ پوړی سلاکار ډاکټر طارق فرهادي د اقدام په افغانستان کې د لویو زیربنایي پروژو د پلي کولو لپاره مهم ګڼي. د دشمې په ورځ د نومبر په 20مه آزادی رادیو ته وویل
چې یک خبر خوب است برای افغانستان و با مردم افغانستان. بانک جهانی پروژه هایش قسم تدبیر و دیزاین میشه
د افغانستان او د افغانانو لپاره یو خبر دی. د نړیوال بانک پروژه داسې تدبیر لري او ډیزاینیږي چې ګټه خلکو ته ورسیږي او دا هم ممکنه ده چې په راتلونکي کې دا د دې لامل وګرځي چې د کاسا پروژه چې له ازبکستانه تر پاکستانه برېښنا لیږدوي او ځینې نورې پروژې چې د خلکو په ګټه هم دي اجرا شي. زده د یوې مثبتې کړنلارې په توګه بولم.
د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا هم وایي
تر قدم خاص تعداد زیات شرکت هایی است که برای بانک جهانی کار میکردن و
دیر داسې شرکتونه و چې نړیوال بانک ته کار کړی و او پروژه تطبیق کړی و. په داسې حال کې چې دوی پورونه بیرته ورکوي لشکه پرته چې خصوصي سکتور به بیا ورغیږي او د دې ترڅنګ نړیوال بانک ډیر مهم زیربنایي پروژې تمویلوي او هغه نیمګړې پروژې چې پاتې وي بیرته یې پر خپل فعالیت پیلوي چې خلک به په کار بوخت شي. په ټوله کې دا کولی شي افغانستان ته د باور ور بخلو لامل وګرځي.
د یادونه ده چې تر دې مخکې د روان کال د مې میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت مالی وزارت د یو بیان په خپرولو د نړیوال بانک د پیسو د بیا ورکولو د عملی پروسې د پیل لپاره د چمتووالي اعلان کړی و. په تیرو کلونو کې خصوصي شرکتونو په مقرر ډول د نړیوال بانک لخوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایتونه کړي و. د دې شرکتونو په خبره دوی د تیر جمهوري نظام پر مهال نړیوال بانک پورې اړوند پروژې ترسره کړي خو د خپلو پیسو لویه برخه یې لا نه ده ترلاسه کړې. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو وروستي راپورونه ښیي چې د پراختیايي پروژو ځنډول او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو مرستو د یوې لویې برخې کموالی د افغانستان د اقتصادي ودې د ورو کولو اصلي لامل دی چې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتوالي لامل شوي او د کورنیو د اساسي اړتیاو د پوره کولو وړتیا کې کمښت راوستای دی. وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، متحدو ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمنۍ هم کنګل کړي چې نیمایي یې وروسته په سویس کې د امانت صندوق ته ورکړل شوې تر څو د متحدو ایالاتو، سویس او باوري افغان استازو تر څارنې لاندې مدیریت شي. د دې شتمنیو له کنګلېدو سره پانګوال له نویو ستونزو سره مخ شول. د بیکارۍ کچه لوړه شوه، فابریکې غیر فعال شوې او یو شمیر خصوصي بانکونه د سقوط له جدي خطر سره مخ شول.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان او ایران د سوداګری خونو ترمنز د سوداګریزو همکاریو تړون لاسلیک شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت د نومبر په 28مه په خپل اکسپانا په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې تړون په لاسلیک سره د دوړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی دی چې ټاکل شوی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 30 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې دي او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
داسې مهال چې له تیرو نږدې 30 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتګ په مخه ټولې دروازې تړلې، په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پانګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی. د سفارت د نومبر 28مه په خپل اکسپانا په یو بیان کې کڅ هم دغه تړون پاړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریک دی او دغه هوکړې په لاسلیک کېدو سره به د سوداګرۍ، پانګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دواړخیزي همکارۍ ته وده ورکړل شي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
چې په دې باور یم چې ان شاء الله ډیر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نورم خوشي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم ان شاء الله سره حل شي. نو دا مهم کار دی او په دې خاطر باندې زیات د ایران او افغانستان د مشترک په تاک یو د وظایف نه چې په چابهار کې سهولتونه راشي او د چابهار لاره د بدیل په حساب افغانستان ته آماده شي.
نوموړی وایي اوس مهال ایران سره افغانستان په کلنی ډول د 2.5 میلیارد ډالر په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه لري او هڅه روانه ده چې د اندازه لا پسې پراخه شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 30 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده شوې ده چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداري ورکړې او ظاهرني سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوس مهال د هند په سفر بوخت دی. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي طالبان چمتو دي چې له هغه هیواده سیمنټ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستان پنبا، وچه میوه او تازه میوې هند ته صادرې کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت 3 چارتر الوتکې پیر ترڅو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیکت اسانه کړی. خدا چې دال وته کې کله او کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګری زیراکړي ورکړي لپاره د بدیلو لارو پیدا کول خې اقدام غړي، خو وايي نور نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډیر لګښت راځي چې افغان سوداګری توانایي نه لري. لډلی بشیر افغان ازادي راډیو ته وویل
بدیل لارې چې پیدا کیږي دا ډېر یو ښه فکر دی، ډېر یو ښه نظر دی، خو چون فعلاً چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی کنه دې وس توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بسته‌بندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته د زمونږ مالونه لاشي صادرات وکړو او ویلیږو. لکه د مونږ مالونو باندې هغه ملکونو ته ډېر مصرف راځي.
د له اسلام اباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لري وساتي او اجازه دی ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د 13 اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمن تر سختو نښتو وروسته د تورخم په ګډون له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي اوس مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دي چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بلوري بیا پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د تورخم د بندیدو لامل یو ازید اسلام آباد اوم د پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسیدلې. د پاکستان اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر اوم د پلورونکو ته لګ تر لګ 150,00,000 پاکستانی روپۍ مالی زیان اوخته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبان حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ځنډ مسول دي. د دې وزارت وایي طاهر اندرابی پرون جمعه د نومبر په 28مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامل له افغانستان سره خپل لارې بندي کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پی د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان اداوی په وار وار رد کړي دي.
د افغانستان په سړو سیمو کې پرون شنبه د ښوونځیو له څلورم تر دولسمو ټولګیو پورې زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې. له دې ازموینو وروسته به هلکان له دولسمو ټولګیو فارغ او کانکور ازموینې ته چمتووالی نیسي، خو نجونې به له شپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته په کور کښېني. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
سما هیله دا وه چې یوه ډاکټره شم، خو بعد وخت نه چې اوس نشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
افغانستان کې د زده کړو دوام او ښې راتلونکي ته د نجونو مړاوې شوی ارمان. د شپږم ټولګي زده کوونکي د کابل د کاتینو سیمې د اوسیدونکي سپوږمۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل
غواړو مونږ ته د زده کړې زمینه برابره شي چې دین وروسته زده کړه وکړو، تر دولسم ټولګي پورې پوهنتون ووایو، خپل درسونه ووایو، د دې درسونو د لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو، خپل خلکو دپاره اوسو وکړو.
د افغانستان په سړو سیمو کې له څلور تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې د قوس لومړۍ نیټه پیل شوې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ازموینې به د همدې میاشتې تر پنځلسمې نیټې دوام وکړي. د کابل د احمد شاه بابا مینی ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي کلثوم هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه. وی ویل دا چې نور نشي کولی زده کړو ته دوام ورکړي، له دې امله سخته خپه ده.
زه په شپږم صنف کې یم او طالبان د شپږم صنف نه اخوا اجازه نه ورکوي. زه هم ډیر خفه یم، اسفه مې هم خفه دي. زمونږ د طالبانو حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د طالبان حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي، چې له امله یې په میلیونونه دوی د زده کړو دوام پاتې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې دا کار دوی د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په لارښوونه کړی او تر بل امر پورې به ځنډېدلی وي. دوی وروسته پوهنتونونو کې هم د نجونو تعلیم بند او د زده کړو طبي موسسو کې هم له زده کړو را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین له دې ډلې شکیبا داود ازادي راډیو سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په سازمانونو او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې د افغان نجونو ملاتړ وکړي، ځکه په خبره یې د افغانستان راتلونکی د ښوونځي په لاره تیریږي، نه د تړلو دروازو په لاره. هغې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ای تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران انسانی
دا پریکړه یوازی و خوانی ز پریکړه نه ده، یو انسانی ناورین دی. د ماشومان پر وړاندې تاوتریخوالی او د افغانستان پر راتلونکي مستقیم برید دی. کله چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نسی اجباري ودونه زیاتیږي، بېوزلي پراخیږي، د نجونو سلامتیا ته زیان رسیږي او ټولنه وروسته پاتې کیږي. په نړۍ کې هیڅ هیواد هم د نجونو له زده کړو پرته پرمختګ نه دی کړی. زده کړه یو حق دی نه امتیاز. هیڅ حکومت هیڅ ایدیالوژي دا حق نه لري چې شمن لغپل راتلونکي به برخي کړی
او مصادره کنه.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت له خوا پر افغان جنود د زده کړو بندیز په کور دننه او په نړیواله کچه له خبرګونونو سره مخ دی او په وار وال دوی غوښتل شوی چې دا محدودیت ختم کړي. خو دوی چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، تر اوسه په دې برخه کې خپل دریز نه دی بدل کړی. د نوومبر په 16مه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له حکومت وغوښتل څومره ژر چې کېږي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو، یونیسف، یونسکو، د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلدرن او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو له حکومته دا غوښتنه کړې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی دی چې تقریبا 14 میلیونه افغان ماشومان د سری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل اکسپانا په یو بیان کې ټینګار کړی دی چې روغتیایي خدماتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. یو شمیر افغانان هم وایي چې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالی توان نه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
دا بچیان چې د سوارلس کسیزی
کورنۍ سرپرست رحیم الله وای واړه اولادونه او ریرونه یې په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته ویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وای زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر یې لرلو، خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای، سکالي ماشومان د سرپنا د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوي او د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اوسمهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د روان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو، اوسمهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدا خیمه دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یو د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسیا په واسه کې کوم ډاکټر نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې څه مسله باندې چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 21 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده، ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او د 2015 له پیل څخه تر اگست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 16 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک مخ چل عملی د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومان د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکو صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي افغانستان د حافظه هویت او راتلونکو لپاره د امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی. ریچارډ بنټ د افغانستان د مطبوعاتو ازادي سمپوزیم ته په انلاین وینا کې زیاته کړه چې که افغان خبريالان اړینې سرچینې په واک کې ونه لري، زموږ توان به په دې اړه چې پوښو افغانستان کې څه تیریږي په جدي ډول کم شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د طالبانو لوري پر رسنیو او افغان خبريالانو لګول شوی محدودیتونه د خپل واک فکر او هغې فضا وې د لمنځه وړلو لپاره د پراخي هڅې یو برخه ده، کوم چې افغانان پکې وکولای شي پښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنر د جمعې په ورځ د نوومبر په 21 د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ سمپوزیم ته په انلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence
دغه اقدامات د دې پراخ حد سره برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړي یا وغه فضاوي لمنځه یوسي چې افغانان په پښتني کول شي. تخیل او یا هیله ولدي ټولیز اغیز جوړ دی او یوازې هغه ازادي نه غزملوي چې مخکې یادې کړي. افغانستان د حافظې هویت او راتلونکو امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی.
identity and future possibility
نوموړي د جلاوطن رسنیو او افغان خبریالانو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که خبریالان د خپلواکو راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسی ونه لري د افغانستان د روان وضعیت د درک کولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان یا امسو لخوا جوړه شوې وه. په ژنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپله وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوږونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او 100% خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقونو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو، نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنیز سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبریالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالوی پروسو ته کیسونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي. سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبریالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندي ده، خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو 4 کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډیر محدودوونکي فرمانونه هم مرکل شوي دي. د بی پولي خبریالانو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 115 ځای لري.
په دې ورستیو کې په دوبی ښار کې پیوی غونډه کې د ټکنالوژي د ورستیو پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. په دې غونډه کې د انسان په وراثت کې د بدلون، مصنوعي ځیرکتیا، د ټولنو په جوړښت کې د پرمختګونو او د بشریت د راتلونکي د جوړونکو عناصرو په اړه پراخ نظریات وړاندې شول. د دې بحثونو یوه مهمه برخه په نورو سیارو کې د ژوند د موندنې لپاره پر هڅو متمرکزه وه. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د دوبای د فیوچر یا راتلونکو په ناسته کې چې د نومبر په 13 او 19 د متحده عربی اماراتو په دوبای ښار کې جوړه شوې و، لازم کې هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لازم کې لري د ژوند د نخو په موندنه پسې د انسان څیرنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبریج پوهنتون د نجومي فزیک د څیرنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډېر امکان شته چې څیرونکي به ډېر ژر په نورو سیارو کې ژوند عمومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظام بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څیړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پوښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکي لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیايي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدله شي. دا غونډه د دوبای د راتلونکي د بنسټ د مشر خلفان بلحول په وینا پیل شو. په دې وینا کې ښاغلی بلحول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریې له مخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږي کولو بریالي شي کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر له نویو علمي پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساينس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارت اجرایی رئیس مایکل میباخ وویل د دې کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه پر اکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه په دې وسیله پیرل. د دوبۍ د راتلونکو په سګنې ناست کې د اټومي برېښنا پرتله د لمریز برېښنا د پراخې کارونې او د ټکنالوژي د نورو اړوندو مسایلو په اړه هم بحثونه وشول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. مقام های ایرانی گفتند که 2500 لاری ایران در گذرگاه های دوغارون و اسلام قلعه گرماندند. خبرگزاری صدا و سیما ایران به نقل از مسئولان مرزی این کشور در مرز دوغارون گفته که این لاری ها از 9 تا 14 شب به این سو در انتظار ورود به ایران هستند. مسئولان مرزی ایران گفتند که توقف لاری های ایرانی به دلیل محدودیت های حکومت طالبان به میان آمده است، اما حکومت طالبان تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده است. به گفته آنان در حال حاضر آنان برای حل این مشکل در حال اجرای طرح ورود یک لاری افغانستان در بدل ورود یک لاری ایران هستند. این در حالی است که به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان و تاجران افغان در تلاش هستند تا از ایران و کشورهای آسیای میانه به عنوان جایگزین تجارت با پاکستان استفاده کنند. مقام های اوکراینی امروز با مقام های آمریکایی در ژنو دیدار میکنند تا درباره طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کنند. متحدان کیف میگویند که این طرح 28 ماده‌ای تا حد زیادی از منافع مسکو محافظت میکند. حامیان اروپایی و اوکراین به رهبری بریتانیا، فرانسه و جرمنی نگرانیشان را در مورد این طرح هنوز رسما اعلام نشده اما نکات کلیدی آن فاش شده است ابراز کردند. بسیاری از مفاد این طرح پیشنهاد میکند که کیف امتیازات گسترده را بر روسیه بپذیرد و به نظر میرسد منعکس کننده بسیاری از خواسته های کرملین باشد. طبق این طرح اوکراین از مناطق لوهانسک، دونتسک و کریمیا عقب نشینی کرده و اندازه ارتش خود را محدود کند. همچنین از کیف خواسته می شود که از پیوستن اوکراین به ناتو صرف نظر کند، محدودیت هایی را برای استقرار نیروهای ناتو اعمال کند و تحریم های مالی علیه روسیه را کاهش دهد. در عوض اوکراین تضمین های امنیتی به ویژه از ایالات متحده دریافت خواهد کرد، به اتحادیه اروپا خواهد پیوست و مشوق های مالی دریافت خواهد کرد. همچنین از روسیه خواسته خواهد شد که از برخی از مناطق اوکراین که در حال حاضر اشغال کرده است عقب نشینی کند. ترکیه برای مهار آتش‌سوزی جنگل در شمال ایران دو تیاره آتش نشان فرستاد، در حالی که دو تیاره الوشین، هفت هلیکوپتر و حدود 400 نفر از نیروهای مسلح ایران در حال مبارزه با آتش‌سوزی جنگل در شمال این کشور هستند و درخواست کمک‌های خارجی کردند. ترکیه همسایه ایران دو تیاره آتش نشانی و یک هلیکوپتر اعزام کرده است. این جنگل ها که در امتداد ساحلی 1000 کیلومتری دریای خزر تا آذربایجان امتداد دارند با عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شدند. گفته می شود این جنگل ها 50 میلیون سال قدمت دارند و بیش از 3200 گونه گیاهی مختلف را در خود جای دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که آتش سوزی که در اوایل نوامبر در جنگل ها رخ داد و خاموش شد دوباره در 15 نوامبر شعله‌ور شده است. محمد جعفر قائم پناه معاون رئیس جمهور ایران روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت که ایران از کشورهای دوست برای خاموش کردن آتش درخواست کمک فوری کرده است. و فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان روز شنبه در کابل آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر این موضوع گفته که در روز نخست این مسابقات دو بازی برگزار شده است. در بازی نخست که میان تیم‌های استقلال کابل و ابو مسلم فراه برگزار شد، ابو مسلم فراه با نتیجه 5-0 پیروز شد. در بازی دوم هم تیم خراسان فاریاب با نتیجه 2-1 جوانان پیروزی کابل را شکست داد. این لیگ میان 10 تیم برتر برگزار شده است. سال پیش تیم ابو مسلم فراق قهرمان این بازی ها شده بود. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. حکومت طالبان گفته که بانک جهانی پرداخت پول پروژه ها و شرکت های قراردادی اش را آغاز می کند. نگاهی آگاهان به این موضوع چیست؟
این یک خبر خوب است برای افغانستان و برای مردم افغانستان. بانک جهانی پروژه هایش قسم تدبیر و دیزاین می شود که به مردم نفعش برسد.
ملل متحد نگران است که بیماری های مختلف جان نزدیک به 13 میلیون کودک را در افغانستان تهدید می کند. در این باره از خانواده ها می شنویم.
هر خانه یک طفل دو طفل مریض هستند، بخاطر که این خیمه است و سرد می باشد. اینجا دنگی ساها کلینیک نیست، کلینیک ها که هست دور هستند، هر روز برای اقتصادی مشکل می باشند.
و آغاز آزمون سالانه در مکتب‌های ولایت‌های سرسیر، خبری که هیچ دلخوشی برای دختران محروم از آموزش ندارد.
وقتی که دخترها درس نخونن ازدواج اجباری زیادتر میشه، فقر عمیق‌تر میشه، سلامت زنان آسیب می‌بینه و جامعه در یک چرخه عقب ماندگی می‌افته.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز یک شنبه دوم قوس 1404 خورشیدی برابر با 23 نوامبر 2025 میلادی است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلیری میزبان شما هستم. بیاین بپردازیم به مطالب برنامه. وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که بانک جهانی روند بازپرداخت پول پروژه ها و شرکت های قراردادی اش را آغاز می کند. این وزارت گفته که بانک جهانی حدود 45 میلیون دلار به شرکت های قراردادی باقی دار است که قرار است این مبلغ در 4 مرحله پرداخت شود. شماری از آگاهان امور در صحبت با رادیو آزادی می گویند که این یک اقدام مثبت است که می تواند بر اقتصاد افغانستان تأثیر مستقیم بگذارد. جزئیات بیشتر در گزارش سناکاکر.
وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده که روند بازپرداخت پول پروژه ها و شرکت های قراردادی از سوی بانک جهانی آغاز شده است. این وزارت در اعلامیه که روز شنبه 22 نوامبر در شبکه اکس منتشر کرده افزوده است که بانک جهانی اکنون آماده بازپرداخت پول پروژه ها و شرکت های قراردادی می باشد که اسناد آنها پیش از روی کار آمدن حکومت آنان تکمیل و طی مراحل شده بود. به گفته وزارت مالیه طالبان، روند بازپرداخت این مبلغ که در اعلامیه 45 میلیون دلار یاد شده، پس از بررسی و نهایی شدن اسناد از سوی تیم نظارتی بانک جهانی یا TPMA و این وزارت آغاز شده و اکنون در 4 مرحله در حال تطبیق است. در اعلامیه آمده است که در مرحله نخست 9.3 میلیون دلار به صورت مستقیم به شرکت‌های قراردادی خارجی از سوی بانک جهانی پرداخت می‌شود و در مرحله دوم که فعلاً آغاز شده 16.8 میلیون دلار به شرکت‌ها از طریق وزارت مالیه پرداخت خواهد شد. به گفته وزارت مالیه پرداخت‌های مربوط به مراحل سیم مجارم نیز به گونه نوبتی اجرا و تادیه خواهد شد. شماره از آگاهان امور از جمله دکتر طارق فرهادی مشاور ارشد پیشین بانک جهانی این اقدام را برای تطبیق پروژه‌های بزرگ زیربنایی در افغانستان مهم می‌دانند. او روز شنبه 22 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این یک خبر خوب است برای افغانستان و برای مردم افغانستان. بانک جهانی پروژه هایش قسم تدبیر و دیزاین میشه که به مردم نفعش برسه و این هم امکان داره که در آینده باز شود که پروژه کاسا هم که از ازبکستان تا پاکستان برق انتقال بده این هم اجرا شده بتانه و بعض پروژه های دیگه که به نفع مردم است و این را من به حیث یک رویکرد مثبت ببینم.
عبدالنصیر رشتیا کارشناس مسائل اقتصادی نیز میگوید:
در قدم نخست تعداد زیاد از شرکت هایی است که برای بانک جهانی کار میکردن و پروژه را تطبیق کرده بودن در صورتی که دوباره قرضایشان را میپردازن، بدون شک که سکتور خصوصی یک بار دیگر جان میگیره و در کنار از او پروژه های بسیار مهم زیربنایی را بانک جهانی تمویل میکرد و پروژه های نیمه کاره و ناتمامی که مونده بود اینا دوباره به فعالیت خود آغاز میکنه و مردم صاحب کار میشه. در کل این میتونه سبب اعتبار بخشیدن به افغانستان شد.
قابل یادآوری است که پیش از این وزارت مالیه حکومت طالبان به تاریخ 19 ماه می سال جاری با نشر اعلامیه از آمادگی بانک جهانی برای آغاز روند عملی بازپرداخت بدهی‌هایش خبر داده بود. در سالهای گذشته شرکت‌های خصوصی بارها از عدم پرداخت پول‌هایشان از سوی بانک جهانی شکایت کرده بودند. به گفته این شرکت‌ها آنان پروژه‌های مربوط به بانک جهانی را در زمان حکومت جمهوری انجام دادند، اما بخش بزرگی از پول‌هایشان تا هنوز پرداخت نشده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌های اخیر بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که توقف پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش بخش بزرگی از کمک‌های خارجی در سال‌های گذشته از عوامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی افغانستان بوده و سبب افزایش بیکاری و فقر و کاهش توانایی خانواده‌ها در تامین نیازهای اولیه شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، ایالات متحده نیز حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد که نیمه از آن بدن به صندوق امانتی در سوئیس منتقل شد تا تحت نظارت آمریکا، سوئیس و نمایندگان مورد اعتماد افغان مدیریت شود. همزمان با منجمد شدن این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران با مشکلات تازه روبرو شدند، سطح بیکاری افزایش یافت، کارخانه‌ها غیر فعال شدند و شماره از بانک‌های خصوصی با خطر جدی سقوط مواجه گردیدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تفاهم نامه همکاری های تجارتی میان اتاقهای تجارت افغانستان و ایران امضا شده است. سفارت ایران در کابل دیروز با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته که با امضای این تفاهم نامه فرصت های همکاری بین بخش های خصوصی دو کشور گسترش یافته است. این در حالی است که پاکستان بیش از 40 روز به این طرف تمام دروازه ها را برای هر نوع رفت و آمد مسدود کرده و در حال حاضر هر نوع معاملات تجارتی بین دو کشور متوقف است. بیشتر از همکارم میشنویم.
پس از آن که پاکستان بیش از 40 روز تمام گذرگاه‌های خود را برای هر گونه رفت آمد و تجارت با افغانستان مسدود کرد، سفارت ایران در کابل اعلام کرد که اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و ایران تفاهم‌نامه همکاری تجاری امضا کردند. این سفارت روز شنبه 22 نوامبر در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس تویتر سابق خود منتشر کرده است، جزئیات بیشتر در مورد این تفاهم‌نامه ارائه نکرده. نوشته که امضای این تفاهم‌نامه چشم‌انداز همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور را بهبود می‌بخشد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که ایران یک شریک تجاری خوب افغانستان است و با امضای این تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و سکتور خصوصی بیشتر خواهد شد. خان جان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
"زبدی باور ما چی ان شاء الله زمون تجارت و زمون کاروبار
وای میگوید من باور دارم که روابط تجاری ما با ایران بیشتر بهبود خواهد یافت و هر مشکلی که وجود دارد با ایجاد اتاق مشترک حل خواهد شد. علاوه بر آن موضوع ایجاد تسهیلات برای تاجران افغان در بندر چابهار وجود دارد که روی آن نیز کار جریان دارد.
لارد بدیل به حساب افغانستان تا آماده شد."
او گفت که در حال حاضر به طور سالانه افغانستان 2.5 میلیارد دلار با ایران داد و ستد تجارتی دارد و تلاش های ادامه دارد تا این رقم بیشتر شود. یک روز پیش از امضای این تفاهم نامه، اتاق تجارت مشترک افغانستان، ایران و ازبکستان هم تشکیل شده است. خبرگزاری صدا و سیما ایران با نقل از پور آبادی، مسئول اتاق تجارت مشترک در ایران گفته، هدف از ایجاد این ساختار افزایش مراودات اقتصادی خراسان شمالی با ازبکستان و افغانستان است. این در حال است که پاکستان بیش از 40 روز به این طرف تمام گذرگاه‌های خود را با افغانستان مسدود کرده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است که از این ناحیه خسارات مالی قابل توجهی به تاجران دو طرف وارد شده است. در واکنش به این اقدام پاکستان، حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده تا قراردادهای تجارتیشان را تا 3 ماه آینده با پاکستان فسخ کنند و ظاهرا در تلاش است تا راه‌های بدیل تجارتی را پیدا کند. برخی رسانه‌های نزدیک به طالبان از جمله رادیو حریت و نقل از منابع در بلخ گزارش داده که قرار است روز شنبه 22 نوامبر روند صادرات میوه خشک و تازه افغانستان از طریق بندر حیرتان به کشورهای آسیای میانه آغاز شود. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبانی، در حال حاضر برای گسترش روابط تجاری با این سفر کرده است. او بر رسانه های ایندی گفته است که طالبان آماده واردات سمنت، دارو و مواد غذایی از آن کشور و صادرات پنبه و میوه های خشک و تازه از افغانستان به هندند. علاوه بر این، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که داریانا افغان هوایی شرکت برای تسهیل کردن صادرات افغانستان به کشورهای مختلف در حال خرید 3 طیاره چارتر است. در مورد این که این تیاره ها چه زمانی و از کدام کشور خریداری خواهد شد جزئیات نداده است. شمار از تاجران افغان یافتن راه های بدیل برای تجارت افغانستان را یک اقدام خوب می دانند، اما آنان می گویند که صادرات افغانستان به بقیه نقاط جهان هزینه زیادی دارد که تاجران افغان توان پرداخت آن را ندارند. بشیر افغان یکی از این افراد به رادیو آزادی گفت:
بسیار قدم این که راه بدیل بر ما پیدا کردن یک چیزی است که همی فیلن در افغانستان اگه دیپانه ما از تجاره ما از وست توان زیر فیلن نداره که همی مالا را به بسیار میاری بالا بسته بندی کنه و درودس صادر شو. یهی بر ما یک چیزی مشکل تر است بخاطر چی که وست توان نیست.
او از حکومت طالبان و پاکستان می خواهد که مسائل سیاسی را از تجارت جدا کنند و اجازه دهند که تجارت بین افغانستان و پاکستان ادامه یابد. پاکستان پس از درگیری های شدید میان دو طرف در امتداد خط دیورند به تاریخ 11 اکتبر تمامی گذرگاه ها میان دو کشور از جمله تورخم را بست. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که در حال حاضر تا 3000 کانتینر کالاهای افغانستان در بندر کراچی پاکستان متوقف مانده است که هر کانتینر روزانه $100 هزینه برمی دارد. از سوی دیگر رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بسته شدن تورخم با عمده فروشان در اسلام آباد و راولپندی میلیون ها روپی پاکستانی زیان وارد کرده است. روزنامه پاکستان اکسپرس تریبیون گزارش داده است که هر عمده فروش حداقل 15 میلیون روپی پاکستانی خساره مالی دیده است. وزارت خارجه پاکستان هم گفته است که حکومت طالبان مسئول ادامه مزدود شدن گذرگاه ها میان دو کشور و ایجاد مانع در تجارت این دو کشور است. طاهر اندرابی سخنگوی این وزارت روز جمعه 21 نوامبر در کنفرانس خبری افتوار خود گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی گذرگاه هایش را به افغانستان مسدود کرده است، اما حکومت طالبان بارها ادعاهای پاکستان در مورد حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ملل متحد اعلام کرده که حدود 13 میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های سرخکان، اسهال و سایر بیماری‌ها در معرض تهدید قرار دارند. این سازمان اخیراً در اعلامیه در صفحه X تأکید کرده که دسترسی به خدمات صحی برای این کودکان حیاتی است. شماری از شهروندان افغانستان نیز می‌گویند که کودکانشان به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند، اما توانایی اقتصادی برای درمان آنان را ندارند. بیشتر در گزارش همکارم.
رحیم الله سرپرست یک خانواده 14 نفره میگوید که کودکان خودش و برادرزاده هایش به بیماری های مختلف مبتلا شدند، اما به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی قادر به درمان آنها نیست. او به رادیو آزادی گفت که برادرزاده یک سالش که مسئولیت مراقبت از او را به عهده داشت، اخیرا پس از مبتلا شدن به بیماری سینه و بغل جان باخت. این تنها رحیم الله نیست که به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی تداوی اعضای خانواده اش را از دست داده است، بلکه شماری از افغان هایی که امسال در نتیجه رویدادهای طبیعی از جمله زلزله آسیب پذیر شدند نیز میگویند کودکانشان به دلیل سردی هوا و نبود سرپناه به بیماری های مختلف مبتلا شدند و به دلیل عدم دسترسی به مراقبت های صحی با مشکلات زیاد روبرو اند. فرید الله یکی از باشنده های ولسوالی چوکی ولایت کنر که به اثر زلزله 31 آگست خانه اش را از دست داده و زیر خیمه زندگی می کند در مورد به رادیو آزادی گفت:
کودکان تنها بغل هستند و دیگر اسهال هستند. اینو نمیگیم که یک بچه در هر خانه یک طفل دو طفل مریض هستند، بخاطر اینکه این خیمه سوا سر می باشه. اینجا دیگه ساها کلینیک نیست، کلینیک ها که هست دور هستند، هر روز برای اقتصادی مشکل می باشن. اینجا یک شفاخانه جور شوه، یک کلینیک نزدیک جور شوه، خب بسیار مشکل حل میشن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تیم داوطلبان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که زندگی حدود 13 میلیون کودک در این کشور به دلیل بیماری های سرخکان، اسهال و سایر بیماری ها در معرض تهدید قرار دارد. یو ان ولنتر افغانستان روز جمعه 21 نوامبر در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته است که رضاکاران ملل متحد با همکارانشان به طور خستگی ناپذیر کار می کنند تا مراقبت و حمایت نجات دهنده زندگی را به کودکانی که بیشتر نیاز دارند فراهم سازند. سازمان ملل متحد تاکید کرده که یک نسل سالم امروز راه را برای یک جهان روشن فردا هموار می کند. این اعلامیه به طور مشترک توسط دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، یونیسف افغانستان، سازمان جهانی صحت در این کشور و برنامه داوطلبان سازمان ملل متحد در افغانستان و آسیا و اقیانوسیه منتشر شده است. سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف پیشتر در یک خبرنامه مشترک گفته بودند که در سال 2024 میلادی 9300 کودک در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شده بودند و از آغاز سال 2025 تا ماه آگست شمار کودکان مبتلا به این بیماری به 8500 تن رسیده است. برنامه جهانی غذا WFP نیز در گزارش به تاریخ 6 اکتبر امسال گفت که کاهش شدید بودجه بشری و بسته شدن سطح مراکز تغذیه افغانستان را با خطر افزایش نگران کننده سوء تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری آنان روبرو کرده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته گفته بود 72% باشنده های ولسوالی ها به خدمات تخصصی صحی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد که در بیشتر موارد مردم برای بسیار یک مشکل کوچک صحیشان به مراکز صحی در مرکز ولایت مراجعه می کنند.
بیشتر از خبر
دیروز اول قوس امتحانات سالانه دانش آموزان از صنف چهارم تا دوازدهم مکتب در ولایت‌های سرسری افغانستان آغاز شد. پس از این امتحانات پسران صنف دوازدهم فارغ می‌شوند و به آمادگی برای کنکور می‌پردازند، اما دختران همچنان اجازه ادامه تحصیل پس از صنف ششم را ندارند و مجبور به ماندن در خانه اند. شماری از دختران به رادیو آزادی گفتند که از این وضعیت شدیداً ناراحتند و این ممنوعیت را نادرست و تبعیض‌آمیز می‌دانند. حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. بیشتر در گزارشی همکارم میشنویم.
سماهیل داوا چی و دکتر شما خو بعد وقتانه چه اوس نشو کوله خپل استکرو ته دوام ویکو
خاصه ادامه آموزش برای هزاران دختر افغان همچنان بی پاسخ مانده است. سپوشمه دانش آموز صنف ششم از کارتینا و کابل به رادیو آزادی گفت که دور ماندن از مکتب او را نسبت به آیندهش نگران ساخته است.
من می خواهم که برای ما زمینه آموزش فراهم شود تا پس از این هم درس بخوانیم، تا صنف دوازدهم پوهنتون برویم، درس های خود را بخوانیم و از طریق همین درس به کشور خود خدمت کنیم، برای مردم خود کاری انجام بدهیم. اما فعلا وقتی از صنف فارغ شویم مجبوریم در خانه بشینیم.
امتحانات سالانه مکاتب از صنف چهارم تا دوازدهم روز شنبه اول قوس در مناطق سرسیر افغانستان آغاز شد. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که این امتحانات تا تاریخ 15 همین ماه ادامه خواهد داشت. گلسوم یکی دیگر از دانش آموزان صنف ششم باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه یا ارزان قیمت کابل نیز به رادیو آزادی گفت از این که نمیتواند به دروس خود ادامه دهد سخت ناراحت است.
من در صنف ششم هستم و طالبان اجازه نمی دهند که بالاتر از صنف ششم درس بخوانیم. هم من و هم همصنفیایم بسیار ناراحتند. درخواست ما از حکومت طالبان این است که مکتب‌های ما را دوباره باز کنند.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده که در نتیجه میلیون ها دختر از ادامه آموزش محروم شدند. وزارت معارف طالبان گفته بود که این تصمیم به دستور ملاحبت الاخونزاده رهبرشان گرفته شده و تا امرسانی معطل خواهد ماند. طالبان سپس تحصیل دختران در پوهنتون‌ها را نیز ممنوع کردند و حتی از ادامه آموزش در مؤسسات طبی هم آنان را باز داشتند.
شمار از فعالان عرصه آموزش از جمله شکیب و داوود در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و مردم افغانستان می‌خواهد که از دختران افغان حمایت کنند، زیرا به گفته او آینده افغانستان از راه دروازه‌های بسته نه بلکه از مسیر آموزش می‌گذرد. او به رادیو آزادی گفت:
این تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران انسانی است، یک خشونت ساختاری علیه کودکان و یک حمله مستقیم به آینده افغانستان است. وقتی که دخترها درس نخونن، ازدواج اجباری زیادتر میشه، فقر عمیق‌تر میشه، سلامت زنان آسیب میبینه و جامعه در یک چرخه عقب ماندگی میفته. هیچ کشوری در جهان بدون آموزش دخترها پیشرفت نکرده. تحصیل یک حق است، نه یک امتیاز. هیچ حکومت و هیچ ایدئولوژی حق نداره آینده کودکان را مصادره کنه.
محدودیت طالبان بر آموزش دختران با واکنش های گسترده داخلی و جهانی روبرو شده و بارها از آنان خواسته شده تا این محدودیت را بردارند، اما طالبان که ادعا می کنند حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند، تا کنون موقف خود را تغییر ندادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در 20 نوامبر به مناسبت روز جهانی کودک در صفحه ایکس خود از حکومت طالبان خواست هر چه زودتر دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای دختران باز کند. پیش از این سازمان های مختلف ملل متحد، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو، سازمان حفاظت از کودکان یا سیو دی چلدرن و شمار زیادی از نهادهای بین المللی نیز همین خواست ها را از حکومت طالبان مطرح کردند. مجله خبری رادیو آزادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تجارت جلغوزه امسال خوب خواهد بود و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر خواهد شد. خانجان الکوزه از هیئت مدیره این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد با شرکت‌های هوایی افغانستان گفتگوها ادامه دارد. شماری از تاجران جلغوزه نیز نسبت به تجارت امسال ابراز امیدواری کردند. بیشتر در گزارش سناکاکر میشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که برای صادرات جلغوزه به چین گفتگوها با شرکت‌های هوایی افغانستان در جریان است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق روز جمعه 21 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با این کار تجارت جلغوزه امسال بهبود یابد و از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر شود.
برای این کار اقدامات گرفته شده. با آریانا و کام ایر گفتگوها جریان دارد، زیرا یگانه و بزرگترین بازار آن چین است. من باور دارم که امسال نسبت به سال گذشته هم حاصلات زیاد است و هم تجارت بیشتر خواهد بود.
هم حاصل زیاده و هم به تجارت زیاده.
او هرچند رقم تخمینی حاصلات امسال را مشخص نکرد، اما اتحادیه صادر کنندگان میوه خشک افغانستان میگوید ممکن حاصلات امسال تا به 35 هزار تن برسد. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه بر رادیو آزادی گفت:
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده حدودا تا 20 هزار تن حاصلات به دست میآید و اگر همینطور در مجموع کل افغانستان سنجش بکنیم که مشمول ولایت پکتیا و همینطور روی هم رفته طرف مشرق لغمان و اینی ساحات، اگر در کل جمع‌بندی کنیم انشالله که آمار دقیق وجود نداره، اما تا آخر سال امکان داره که تا 35 هزار تن حاصلات جلغوزه به دست بیاید.
سال گذشته نیز حاصلات جمع‌آوری شده خوست 15 هزار تن بود و قیمت یک کیلو جلغوزه در بازارهای افغانستان 1900 افغانی گزارش شده بود. آقای رحمانی همچنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از راه‌های زمینی، بندر عباس و دیگر بندرها نیز جلغوزه و دیگر میوه‌های خشک افغانستان به هند، کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان صادر خواهد شد. در همین حال شماره از تاجران جلغوزه نیز می‌گویند که امسال هم حاصلات و هم نرخ‌ها خوب است. حاجی حبیب یکی از تاجران بر رادیو آزادی گفت:
جلغوزه موجود است، امسال فصل آن خوب است، به چین نیز می رود و به هند هم صادر می شود، نرخ ها هم خوب است، تا حال آخر پایین نیامده، تقریبا یک کیلو 25 تا 27 و 28 دلار است.
این امیدواری ها در حال مطرح می شود که سال گذشته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران در این مورد شکایت کرده بودند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که برای جلغوزه بازار کافی وجود ندارد و باید امکانات صادرات هوایی فراهم شود. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ 4 نوامبر به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داد که از این پس هر کیلو مواد صادراتی را به قیمت 1 دلار و هر کیلو مواد وارداتی را به بهای 80 سنت انتقال دهد. در اعلامیه این معاونیت آمده است که به وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت شده تا در فیس‌های مربوط به شرکت آریانا 90% تخفیف اعمال کنند و همچنان به شرکت هوایی آریانا دستور داده شد که یک طیاره کارگو یا باربری نیز خریداری کند. جلغوز یکی از مشهورترین میوه‌های خشک کوهستانی افغانستان است که در اواخر ماه میزان جمع‌آوری می‌شود. این محصول پیش از این از راه پاکستان و بندر واگه به هند صادر می‌شد، اما اکنون به دلیل بسته شدن تمام مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان و نیز بسته شدن بندر واگه میان هند و پاکستان به هند صادر نمی‌شود. پیش از این ادعاهایی نیز وجود داشت که پاکستان جلغوز افغانستان را پروسس و بسته‌بندی می‌کند و سپس به نام خود به کشورهای دیگر صادر می‌نماید. جلغوز افغانستان در دوران نظام جمهوری پیشین به دلیل صادرات گسترده در سطح جهانی شهرت زیادی به دست آورده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 عقرب سال 1397 به طور رسمی دهلیز هوایی برای صادرات جلغوزه به چین را افتتاح کرد و همان زمان اعلان کرد که این روز هر سال به عنوان روز ملی جلغوزه تجلیل خواهد شد. در آن زمان قیمت 25 کیلوگرم جلغوزه 50,000 افغانی بود، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت و بسته شدن دهلیزهای هوایی و قطع شدن بسیار از روابط مستقیم به ویژه با کشورهای اروپایی، نه تنها بر صادرات جلغوزه بلکه بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی افغانستان نیز سایه افکنده است.